تپل کیږي. طالبان هم د بشري حقونو ضد رژیم دی چې په افغانستان کې هر ورځ په لسګونو کسان د ایران د رژیم په څیر شکنجه کوي او ځپي.
بل لوري ته په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر د دې موضوع په باب دا نظر لري.
دغه عکس العمل ډېر زیات شي نو کېدای شي چې د افغانستان او د ایران د حکومتونو ترمنځ ځینې ستونزې رامنځته کړي. په دې بنیاد باندې دوی داسې اعلامیه ورکړی چې دا هغه ډلې دي چې هغه د دغو دواړو هېوادونو ښه روابط نه غواړي، بلکې دا داسې معنا لري چې ظلم چې په هر ځای کې کېږي هغه ظلم دی، باید د هغه غندنه وشي، باید د هغه د ودرېدو دپاره هڅې او هم ترسره شي تر څو نور افغانان هغسې کړاو او ظلم سره مخ نه شي. نو زما ډېر باور دا دی چې دولتي چارواکو یا طالبانو د دې دپاره چې د دوی اړیکې ایرانیانو سره ښه پول نه شي داسې ویلي دي چې دا مغرضې کړی دي، دا بېګانګان دي.
په هغې ویډیو کې چې په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو خپره سوې ښکاري چې د ایران یو پولیس په دماوند سیمه کې د یوه 15 کلن افغان زلمي سید مهدي موسوي پر ورمیژ پښه ایښی، هغه د پولیسو د موټرو تر څنګ پر مځکه غځېدلی او بل پولیس ټینګ نیولی دی. د دې ویډیو خپرېدو پر ټولنیزو شبکو ډېر عکس العملونه پارولي او د بشري حقونو ګڼو بنسټونو هم ورباندې بحث کړی دی. دوی له افغانانو سره د ایران د امنیتي ځواکونو ناوړه چلند په ځانګړي ډول د مهدي شکنجه غندلې ده. د بشري حقونو مدافع ټولنې وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یوه افغان زلمي شکنجه په ایران کې د افغان کډوالو خلاف د روان تاوتریخوالي بهیر شي. د دغو ټولنو په وینا نړیواله ټولنه باید دغسې ناوړه چلندونه وغندي او د ایران له هغو پوځیانو سره حساب کتاب وکړي چې په دغسې مواردو کې لاس لري. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګونو خپلواک ائتلاف په یوه اعلامیه کې دا عمل غندلی او د بشري حقونو د قوانینو خلاف کاری بللی دی. د سید مهدي موسوي د شکنجې د ویډیو له خپراوي مخکې هم په ایران کې په عام ډول د افغان وګړو په وړاندې د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپره سوي دي. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په ایران کې د افغان کډوالو شمېر زیات شوی او د ایران امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د دغو افغانانو په وړاندې خپل اقدامات زیات کړي هم دي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د خلیب ډېرې بلې زمام لري چې ما شام شي ژوندون به خیر هم د کيو سره خیال تمام سي.
دا غږ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند و. اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په یوه آنلاین مجلې کار پیل کړی. د مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رانغاړي.
موضوعونه انتخابوم کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان، یعنی خیالي نړۍ غونې لیکم، بیا همداسې لیکنې کوم ساده.
نن پام دې خپل خبرې کوم ملتیا موخړی. قدرمن اوریدونکو، افغان میرمنو د تاریخ په اوږدو کې دا ښودلې چې دوی په هر ډول سخت شرایطو کې د کور له مسؤلیت سره په ادبي ډګر کې هم ماته نه مني. خپلې لیکنې که نظم وي یا هم نثر تر لوستونکو رسوي، چې یوه بېلګه یې هم اوس د اقرا مجلې رامنځته کول دي. فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او نجونو ته د دې زمینه برابره کړې چې خپلې لیکنې تر لوستونکو پورې په آنلاین ډول ورسوي. اغلی ژوند سره وروسته خبرې کوو. اوس د دې مجلې د یوې لیکوالې رابعه امرخیل خبرې اورو.
یو هفته کې کیسې مات کې بښ کې ګډون کړی وقته هم ډیر ښه ده یعنی ډیر ښه زمينه مسله چې حالت کې افغانستان کې داسې حالت واقع شوی دی چې نه دي تدریس او تشه نو موږ ته زمينه نه مسله ده او یو ځینې لار هم ده د آنلاین لار مو ته پاتې چې پرې کې خپل کوشش او زیار وسنو خپل موږ سره مرسته یعنی ته ټول ډیر حمایت کوم چې دې سم کورونه دې سم په هر لار کې هڅوي او ما دې وایي چې باید په مختګ وکړي او تر اوسه یعنی دا کوشش کوشش پاتې او د خیر سره نو بریا او ته لار پیدا او ما ډیر څه وینم په دغه برخه کې موضوع غن انتخاب کوم کله ژوند طبیعت انسانان اجتماع دوستان او داسې دې معلومات راټول کړم داسې یعنی خیالي نړۍ غو نه لیکم بیا هم داسې لیکنه کوم ساده پته نه خو چا نه سره پرتپال کې ما غته لیکلې زما ټول ما یو ښه کړل دښتم
شاعر او لیکوال میرمن پروین ملال هم اقرا مجلې ته خپل نظمونه ورلیږي. نو موري د ارزښت پاکله وای
اقرا انټرنیټي ده خبره خدا ده چې دا څوک سانسورولای نسی مهمه خبره چې د ما په نظر باندې ولی چې دا انټرنیټ کې ده چې هغه نه پرسیږي نه واسه نه پرسیږي نو دی کولای شي چې بل کوم ډار څخه چې څنګه د دې زلو غوړی هغه سي هغه کې نه شرایط کې او د بل اړخه خو نو دا خو ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې د شوزو ټول فعالیت چې دی د اجتماعي فعالیت چې دی فرهنګي فعالیتونه چې دی هر ډول فعالیتونه چې دی هغه ټول په ټاپه ولا اتا تعلیمی چې تر هر څه ضروری دي په دغه سی وخت کې مطلق هغه دي سانسور باندې لګیدلې دي هر ډول فعالیتونه چې دي هغه مکتبونه ټول باندې پونتونونه باندې نوري تعلیمی موسسه باندې دي ډول ډول هغه دي اسما په نظر باندې دي شرول لو په ولای سي خو مهمه ده چې دوی څه ډول هغه خبرین هغه نو بیا د دې دغه ډول هغه چې مدیریت کوي مجلې انټرنیټ یا ویب سایټونه چې هغه مدیریت څوک یو خدای دې وکړي چې داسې دوی دې ټکي ته متوجه چې ډېر هغه پر روزنیزه برخه باندې نه دغه نجونې اکثره نجونې هغه کې راسره سته لکه دا دی دا اوس تاسو خطرنه ژوند چې د هغې ما ته هغه راستولی وو میسیج راستولی وو بیا ما یو شعر ور واستوه
راته ویلی سي چې کوم شعر دې ورته ور واستوه
دا وروستی کې مې لیکلی وو یو آزاد شعر دی نو هغه داسې ویل کېږي چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ لیکلله هېره دغسې یو ډول شعر دی نو آزاد شعر دی زما ټوله نه دی په یاد یعنی پیل یې دغسې دی چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ لیکلله هېره سمبول دی تر پایه پورې په دې تکیه سوې ده چې ما هغه دی مثلا سپوږمۍ دی مثلا وږمۍ دی مثلا دغه توري چې دي نه
بله نارینه
او ښځینه وو نو دا ټول بیا هم د ښځو دغه اجتماعي فعالیتونو او خصوصا تعلیمي برخه چې ده دې ته
بله تاسو له دې بیت نه ما داسې هدف واخیسته چې سپوږمۍ
دې چې مثلا نارینه ته افغانستان کې هر څه سته نو او بیا هغه چې دی هغه شاته سیوی دی ښځې شاته سیوی دی بیخي از سیوی دی نه هدف دا دی په کښې کې بیا تر پایه پورې دغه سی دی
بدبختانه د افغانستان د ټولنې یو واقعیت ده چې همیشه د لمر لپاره سپوږمۍ شاته شوي دي په هر حال که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا هغه کسان چې دوی توان دې لري قلم کار کوي چې دوی داسې څه ولیکي مجلې رامنځته کړه مګر نه کوي یو ډول مات دي البته ښځینه ته به کوم هدف ده تاسو هغو ته څه وایه
د افغانستان ښځې چې دي یا نجونې چې دي خو موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د ډېرو هغه سره مخامخ دي د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي سړی چې لږ غور ورته وکړي هره یوه یې په خپل برخه کې ډېر هغه لري ډېرې ستونزې لري
د تاسو مشوره دوی ته څه ده اوس خو وضعیت طالبانو داسې راوستلی چې د مکتب سته او نه د ښځې لپاره کار سته تاسې مشوره نجونو ته مېرمنو ته څه ده څومره خپل وخت په لیک لوست تیر کړي او له خفګانو ډپریشن دو مسایلو نه ځان وساتي
د اقتصادي هغه راځي توان راځي نه اوس د انټرنیټ دی انټرنیټ کې هر څه سته او هر څوک هر څه کولی سي که سمه استفاده ځینې وکړي مثلا نه زده کړه په کښې کولی سي هر ډول زده کړه په کښې کولی سي مګر خو نو بیا هم په هغه اقتصاد پورې اړه لري چې افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخامخ خصوصا ښځینه طبقه هغه ښځینه طبقه چې دوی هغه نه لري نه یعنی دوی خپله په خپل ځان باندې هغه د دوی هغه چې وو هغه اقتصادي توان چې وو هغه ټوله دوی خپل وی یعنی نو چې دوی اوس فعالیت نسی کولای نو تاسو فکر وکړئ اقتصادي ستونزې به څونه په افغانستان کې اوس.
بله له دې وروسته د تاسو تصمیم څه ده له اقرا مجلې سره به خپلې همکارۍ ته لا هم دوام ورکړي؟
ولې نه، زه خوایم چې ځوانانو ته موقع ورکړه سي ډېره به شي. زه همیشه زما هغه په دې باندې چې باید ځوانان رامخته سي، ځوانانو ته ډېره موقع ورکړه سي.
مګر د تاسو لیکل پاخه دي د ځوانانو به می مثلا کوم برخه کې لیکنه کوي تر اوسه پورې څومره وخت
ډېر لیکنې مې په نورو برخو کې نه دي کړې؟ تاسو معلومه ده سړی چې دلته راسي تر څو پورې چې خپل ځان پیدا کوي یوه موده تېرې، ولې د سړي څخه خپل ځان ورک سي دلته چې زه څه ومه او څه مې کوله؟ بیا چې تر څو سړی خپل ځان پیدا کوي هغه یو وخت یو څه موده تېرې. زه کوشش وکوم چې شعر ولیکم، ولې چې هغه مسایل چې زه راخمه په شعر کې هغه ډېرې کمې مېرمنې یا نجونې دي چې دغه مسایلو ته پام کوي یا یې پام ور اولي. نو زه په دې خاطر باندې وایم چې دغه څه چې زما په وس کې دي چې دغه هغه کمه شعر کمه دا د افغانو ښځو دردونه چې دي یا کم هغه چې دي کمې ستونزې چې دي دا اجتماعي ستونزې دي او کلتوري ستونزې دي دغه هغه کمه دا مسائل چې دي دغه شعر کمه. زما په وروستیو کې صرف یوازې شعر لیکلی دي، نور لیکنې مې نه لیکلي.
رازو د اقرا مجلې مدیر مسؤول فتانی ژوند ته. فتانه د طالبانو له راتګ څخه مخکې په 12 ټولګي کې وه. اوس دا چې په نورو برخو کې زده کړې نشي کولای غواړي قبله شي او په خوا کې لیکل چې د دې د خوښې وړ کار دی کوي. فتانی نه مې پوښتلي چې د اقرا مجلې د رامنځته کولو انګیزه څه وه.
وما غوښتل سي د ښځو لپاره یو څه وکړه، د عقل خپل مسؤلیت ادا کړو. کومې چې نن ښځې دي نو هغوی ځینو هغو ته لاسرسی نه لري، باید هغو ته لیکلو ته وهڅول سي، لیکلو کې وخت ضایع نه سي. بس بیا مو غوښتل سي د اقرا په نوم باندې یو مجله ورته راوباسو، د نجونو د مېرمنو لیکنې راټولوو، ځای په ځای کوو یې، ټاکو یې، انتخابوو یې، ایډیټوو یې، ډیزاین کوو یې.
بله، دا راته وایي چې تر اوسه مو څومره لیکنې راټولې کړې، دا نثر دی، شعر دی، څه دی؟
تقریبا تر اوسه مې ډېرې لیکنې راټولې کړې. زه ځکه شپه ورځ لګیا یم چې دوستانو ته پیغامونه پرېږدم، د کلام خاوندانو ته، ځینې خویندې خپله راځي سي، ډېره علاقه ښیي سي، لیکل رالېږي. زه نه پوهېږم، ما ته حساب هم بېخي نه ده معلوم، ځکه چې زیاتره دومره راغلي دي سي. نثر دی، د نثر برخه کې هم لیکل شته، د شعر برخه کې هم دي، مقالې هم دي، د ښځو اړوند هم دي، روغتیایي لیکنې هم دي، په هر برخه کې دي، خاطرې هم دي. نو موږ غواړم هم سي په هر برخه کې د مېرمنو لیکنو ته ځای ورکړو، فرهنګي، ادبي، اجتماعي، شعر، خاطرې، لنډې کیسې، ټولې زیاتره په هر هغه کې راغلي دي، بخش کې راغلي.
تر اوسه کومې لیکنې چې تاسو راټولې کړې دي هغه که نثر دی که شعر دی، معمولا د افغان ښځو او نجونو څه رقم حالات پکې بیان شوی؟
د افغان نجونو لیکل خو زیاتره که ووایم چې په لیکلو باندې یو غمانګیز تاثیر پرېوتی ده، د هغوی لیکل درد ده پکې په ټولو لیکنو کې. خو انشاءالله منتظر سي د هغوی په لیکنو باندې ښه تاثیر هم پرېږدي. نو د هغوی وضعیت معلوم ده، نو په لیکلو کې له رعایت څخه ښکاري.
بله، او مېرمنې چې لیکي، نجونې خو له خپلې زده کړې نه د محرومېدلو هغه احساس او درد لیکي، مېرمنې بیا څه لیکي؟
زیاتره رالېږلي دي، د هغوی شعرونه خو کلشي دي که هغه دي هغه خو پاخه دی ناغی هم هم دا دنجونو پا در شریکی دی دا آقای پا دیکلو که هم پا کسو که پا شیرونو که هم دا جغ دا چی دنجونو دا پارا باید جغ پورت دزده و دی آقای در دی ساس کلی دی دا پا آقای کسی لیکلی آقای هم شریکی دی
در تو ایچی تاس خپلا ولی وقتل چی دی افغانستان پا دی شرایطو که چی امکانات دیر کم دی کلمالی ارخه ویو که نور آزادی ویو دنجونو میر من لپاره نشته په دې سخت شرایطو کې تاسو ولی غوښتل چې اقرا مجله رامنځته کړئ او دا بیا میرمنو او انجونو ته ځانګړې کړئ
موږ غوښتل چې باید په دغه سختو شرایطو کې د انجونو او د میرمنو تر څنګ ودرېږو سی د هغوی ږغ ته انعکاس ورکړو سي هغوی شعر د هغوی زموږ مجله سي د غیر سیاسي ده نو د هغوی په فعالیتونو کې په ادبي فعالیتونو کې د هغوی ږغ اوچت کړو د هغوی سره کومک وکړو سي هغوی وهڅوو سي لیکلو کې وخت یې بې ځایه ضایع نه سي دا کوم وخت سي دا تر ټولو ارزښتمن ده سي حتی یو ورځ وخت هم تیریږي په یو چا باندې نو دا یوه لویه ضایع ده نو باید د هغوی وخت ضایع نه سي که نور څه نه وي هغوی باید مصروف د لیکلو اوسي موږ دا زمینه ورته برابره کړو سي هغوی لیکلو ته واڅوو او هغوی لیکل وکړي او په ډاډه زړه باندې موږ ته راولېږي سي هغوی دا ډاډ احساس کړي سي دا مجله د دوی دپاره ده او خاص د دوی لیکل به خپروي نو دوی لیکلو ته وهڅوو.
بله، یو خو هغه میرمنې دي چې د مجلې په لیکلو کې مرسته کوي، مطالب رالیږي، نور هغه کسان دي چې دوی لولي څومره به ګټه وکړي هغو کسانو ته چې په کور دي کله چې لولي له دې مطالبو نه به د دوی د زده کړې کچه څومره لوړه سي؟
زما په نظر سي رسنۍ که مجله ده که رادیو ده یا تلویزیون ده هر څه چې دي یو مثبت رول لري په جامعه کې. بیا په دې اوس وخت کې زیاتره خلک کوم سي لاسرسی مجلو ته لري هغوی تعلیم تر یو حده پورې کړی ده، لوستل کولی سي، نو هغوی ته به ډېره ګټه وکړي. یو به هغوی واڅوي چې داسې یو ځای شته، یو څه شته سي موږ ورته هم خپلې لیکل ولېږو، هغوی به واڅېږي. بل به هغوی سره په روغتیایي هغه کې مرسته وکړي سي، هغوی ته به ځینې روغتیایي مطالب موږ خپاره کړو، د هغوی سره به کوم سي موږ ورته ښوونیزې لیکنې ولرو سي، د هغوی سي کوم لیکل کوي د هغوی باره کې به موږ ورته لیکل خپاره کړو، ښوونیزې لیکنې به ورته خپرې کړو سي، دوی سره په لیکلو کې مرستې وکړي. نو داسې د میرمنو اړوند به ډېر څه انشاءالله ترلاسه کړي، ډېر معلومات به ترلاسه کړي، ځکه سي زه په همدې باور یم سي رسنۍ رول لري د خلکو په پوهاوي کې.
بله، یو خو تاسو د اقرا مجلې مسؤوله یاستئ، خپله څه رقم لیکل یا د مجلې ته کوئ شعر که نثر؟
زیاتره لګیا یم سي د نورو دوستانو ته اولیت ورکړم، نورو نجونو ته، بیا په کومه هغه کې سي هره برخه کې سي هغو پاته ولو نو انشاءالله هغه به پوره کوو. زه خو شخصا په ځینې فکلور هغه کې لګیا یم سي لیکنې ورته وکړم او چمتو یې کړم، انشاءالله کوشش به کوم په اولیت نورو خلکو ته ورکوو.
بله، د نظم برخه کې، د شعر و شاعرۍ برخه کې تاسو څنګه یې؟ آیا شاعرم یاستئ؟
نو زه خو ځانته شاعر نه سم ویلی، خو بس کله کله لګیا یو شعرم لیکم او زما اصلي خوښه نثر ده، لنډې کیسې هم لیکم، نو بس لګیا یاستم.
ښه، که تاسو دا اوس داسې یو غوښتنه وکړم چې د شعر یو څو بیته موږ ته ووایه، آیا امکان لري؟
بلې امکان لري، ولې نو زه به دلته موبایل کې وګورم، که په موبایل کې راسره ویلې نه حتمن درته وایي.
بله، زه تاسو ته غواږم راتوبه وایي.
غزل دې البته وایي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام سي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام سي، تنکۍ ځواني مې سپارم د سرو ورونو غېږ ته، تنها ګوښه کې ژاړم د یار خدای زده چې راپام شي، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم، چې هر مازدیګر راشي نو په ځان مې باور خام شي، غربت او غریبۍ راته یو داسې احساس راکړ، جوړه ورسره ژاړم څوک چې مینه کې ناکام شي، او ټي وی می د خیالونو د تیارو په پوکم لري سي ټي وی می د خیالونو د تیارو په پوکم لري سي ارمان می لکذب د کساب اندام اندام شي ارمان می لکذب د کساب اندام اندام شي د خلګو دیوی بل زمان لري شي چې ما شام شي ژوندون باخي هم لکه یو ستړی تمام شي.
ډېر زیاته مننه، ډېر ښایسته قلم مو لا هم نورم تاند اوسه. راځو دې ته چې لنډې کیسې دې کوم موضوعات راڅېړي؟
که ووایم هغه خو زیاتره د ښځو اړوند کیسې دي. غواړم چې زموږ لیکوال ده د پښتونخوا ظهیر باچا صاحب، هغه ماته وایي چې تاسو داسې لیکل وکړئ کوم فکر شو لرئ دا باید پټ نه کړي. تاسو وایي داسې واوسېږئ، د لیکوال کار دی چې هغه په ولاړو اوبو کې ډبره غورځوي، نو بیا د هغه دا پروا نشته چې د هغه اوبو څاڅکې په چا لګېږي. موږ بیا جوړښت وکړو او موږ غوښتل چې همداسې باید وکړو. زیاتره د ښځو د ماشومانو په هماغه ستونزو باندې په حالت باندې لیکل کوم چې هغه زیاتره خلک ورته زړونه شو کوي. داسې کیسې دي چې هغوی ډېر خلک پټې ساتي، هغوی په هماغسې لیکلو باندې زیاتره اکثر زړونه شو کوي.
مثلا څه رقم؟
مثلا ما یو کیسه لیکلې داسې یو انجلۍ ده، هغه په دې کیسه کې چې هغه د خپل اخشي نه د هغوی سره جنسي اړیکې لري غیرې، هغه بیا د هغوی تر منځ ماشوم راځي، بیا هغوی بهر غورځوي، ټولو باندې یو ډېر بد تاثیر اچوي. هغوی زموږ په ټولنه کې زیاتره داسې پېښې رامنځته شوي دي. نو موږ غوښتل چې زیاتره داسې لیکنو ته اولیت ورکړم، البته لنډو کیسو کې.
بېرته راځو د اقرا مجلې برخې ته. مجله له چاپه راوځي، خو اوس خبره ده چې دا ډېر لګښت هم غواړي. د دې مجلې مصرف لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا ډیزاین یې مثلا بیا خلکو ته وړاندې کولې، په دې باندې خبرې راته وکړي.
زما سره یو بل کس هم ده چې هغه دا مسؤلیت ټول د هغه په غاړه داسې لګښت یې کوي. د دې هر څه مصارف د هغه دي، او خو هغه نه غواړي چې ځان وښایي چاته، نه غواړي چې خپل هویت معلوم کړي.
مونږ به هویت پټ وساتو. دې ته ورته کارونو کې لا هم د تاسو بریا غواړم. ډېره زیاته مننه چې له مونږ سره مو خپل معلومات شریک کړل.
سلامت اوسئ. ستاسو نه هم ډېره مننه چې زموږ غږ مو تر خلکو ورساوه. دې سره به هم څوک چې زموږ غږ اوري، خویندې به انشاءالله نورې هم واڅېږي، لیکل به هم راولېږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون ورده. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له آزادۍ رادیو خپریږي. د وون ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر درس کې ښوونکي موږ ته د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، آمو او پامیر جهیلونه بیان کړل، او وی ویل چې دا جهیلونه د هیواد د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به د وون ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافیه وایو، او په دې برخه کې د ښوونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی، او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیا د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او عنعنوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، ګدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانۍ طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو، باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالي او پسرلني غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالي پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وږی وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1408 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15,000 ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.5 ټنه وه او په 1408 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راغلی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوې ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینې، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږي؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي د جهیل کول او لاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لویې وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مو ولوستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غواګیاست. د نهم ټولګي په جغرافي کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خوونکی مکته د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ورحل کړي د پښتنې به خوونکی په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لویه وچه د ځمکني جوړښت او سواحلو له نظره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګي څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې واسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې که څه هغه اروپا ته ډېر نږدې دي خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړې هلته د افریقا د لویې وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایانو د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهي راخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګي دی. پراخوالی یې 9 لاکه 6500 کیلومتر مربع او ډیره ژوره نقطه 4310 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستور سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتی دی او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګي شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسې د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د یو نمونې په ډول موږ اخیستې دي. او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نوکي او کښینی او بلاخره په داسې لوی پلی سره بدلی شي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشوی دی او ورولوی دی کرار کرار د 2 ساعتو 3 ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داسې د بدلاکونو شتون د افریقا د لویو اعتماساتو پر وړاندې خنډونه جوړ سوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مساعده سوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحیرې نشته، ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني عام نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګۍ د مدیترانې سمندرګۍ څخه وروسته سور سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګۍ دی. احمر یا سور سمندرګۍ د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښلول شوی دی او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو پړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سروالي د زیات مالګې د شتون څخه بولي چې دا د ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګۍ چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښتلی دی، په دې سره هم ډېر مواصلات بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. د سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خپرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خورز
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
جانان ندی بے پشتو جانا زکه گران او خلګو دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا زما داخله وه نه زړ گئی واری او سړی سړ گئی تل مو دام جنا کوي واری لو ماستا گران ای واری لو ماستا گران واری لو ماستا گران نوار متا یار بستی وسور سایارا وسیو ملتا بیزار سبیا مرا سایارا سبیا مرا سایارا سبیا مرا سایارا سپینرز مالا لیت گورز مازڑ گئیت چلو بدی آری گوروار خطان سے بلد بل شان سے شیروانی نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوت بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو دل تیو سو یار دیر خرج نخری خلگو دیر خرج نخری خلگو
زوانی لری بل شو شاعری لکھے زما قدر میں حساب شو دادا حق سیکھ لی دادا حق سیکھ لی دادا حق سیکھ لی مثالی گرانا دس پہ نبی خی گرانا نب پریدی بیا میدان تھا تم بدی گرانا تھا تم بدی گرانا تم بدی گرانا دوی دل وختی یاران دوی دل خاندانی یاران یو رضا کلالا شوم افضل عباس خیل تگران افضل عباس خیل تگران افضل عباس خیل تگران مرچات زاری نکلو مرچات